د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او کوربه به یې اجمل اندوي په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور د پلوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلور د څلورمې پلې لواء قومندانې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دغه وژل شوي دو مهم غړي د چچنیا ادبادي د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیت قومندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګانی مشپل چارکار خار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن په دوشنبه کې د هېواد د پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو په 25 کې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روانې وي له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلې. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و هلته له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړي او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي. خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. د بحث کې راسره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی او همدارنګه به هڅه وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال هم په ټلیفون راسره وصل شي. له درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم. خبرونه ته ستړي مشي احمد صاحب، له تاسو به پایل کو. یاسر احمد زیدار ته وایي چې په داسې حال کې چې ټاکل شوی دا د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي، افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دي د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې وویل چې ښایي کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کړي؟
سلامونه تاسو ته در دیو ازادۍ درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله یې ونیول دا حقیقت چې موږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک توقع لري هغه چې مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي، چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایت یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي. هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې ده، دوی کوشش د دې کوي چې دغه کار یې چې پیل کړی و بالاخره کریډیټ یې هم دو ته ورسیږي او بالاخره هغه څو ورځې چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د دغه خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډېر کوششونه د دې کوي چې دغه موضوع په نحو خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډیتوب ورکړي تر څو یو نتیجې ته ورسیږي. اما له بل پلوه سره له دې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی، خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپله دغه
کاغلی احمد صاحب فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي دیننه په افغانستان کې وشي، همدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه اوږده شي او په اصطلاح لږ تر لږه تاسو چې ویل د بایډن دورې ته ورداخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي واوسي؟
زما هدف هم دغه دی، هم دغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غنی له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کېږي، چې بالاخره په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهېږي چې دغه یو څه په اسانه نه کېږي. خو په ټوله کې به یې لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسېږي.
ډیره مننه مقدس احمدزی، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. تاسو راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د ننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
سلام تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره دی چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی، د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره موږ ته معلوم شوي دي، ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدلی شي چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او که چیرې دغه وړاندیزو منل سي. خو له بله پلوه که د وخت له مخې وګورو که چیرې دغه وړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي. څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي، جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي چې ممکنه ده چې د مذاکراتو د دوام او د جنگ د شدت ډیرواله هغه د دوه کوم توافق چې د کېدای شي هغه مات.
مننه اغلی احمد زید، موضوع باندې هم وروسته بحث کوو، در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره اغیز ولري د سولې په خبرو. مننه کوو. له کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده. میرمن وطنوال، مننه کوو چې خبرونې سره یو ځای شوي. په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل، د عمران خان دفتر په یو خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنه کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. تاسو راته دا وایي چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی، دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي، دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ساتھی صاحب، تاسو ته اجمل انگ، تاسو ته ټول همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري دي، سلامونه او درنښت. سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یو ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته، دوه هفتو، میاشت، حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سولې خپله پروسه پې کوي. تاسو ولیدلی چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولې، نو دا پروسه مغلقه ده، لوړې ژورې به پیدا شي، تفیګانې به په دې کې واخیستل شي، یا رخصتیانې په دې کې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي، زما په نظر هم دا یو فرصت دی. که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاده هڅې ته ډېر مشکوک ډول سره ګورم، هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي، د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه ایږدي.
ډېره مننه، ډېره مننه مېرمن وطنوال.
بخښنه غواړم
مهرباني،
زه په دا خبره پوره کړم. د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم، ولې فرصت دی، دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځینې وکړو او د سولې خبرو ته چې په هر ډول کېږي ادامه ورکړو. او پیشنهاد په افغانستان، یعنې د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کنفرانس کې هم دا یادونه کړې ده، دا طالبان به راشي او به ګوري د نږدې څخه چې موږ څرنګه د جنګ کړیږو، دوی به د خپل ولس ویني چې څرنګه کړیږي، څرنګه زحمتونه پکې کېږي، ولې دوی په زړه یې د رحم اوبه کېږي چې او سولې ته آماده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راستنیږو یاسر احمد زای، د تاسو نظر په دې اړه او رو تاسو د میرمن وطنوال په څرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم دا ول چې همدارنګا د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده. کلن جواب راکې د دې دواړو مسلو په اړه. اسلام آباد د افغانستان په سوله کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیلزاد ونډه او رول څه ډول ارزوئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅکله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو اوس وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستاني لري به او چالو لوري الته استوي او بلاخره ترسو اگر خپل منافع تامین کاندي، نه د افغانستان سوله. که د افغانستان سوله په اړه دوی رغندګامونه اخیستوي، متاسفانه چې دغه پروسه به دومره اوږدو ته نه رسیدي. او څنګه بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده، هغه څه چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وعدو او پلمو سره سره چې پاکستان وعدې وکړي، دروغجنې وعدې وکړي او متاسفانه عملي نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده. حتی لیکلي اسناد لرو، اما هغو ونه کړه. خو تر څنګ امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان هغه څه چې په کارو فشار وارد نه کړ. او پات شو د خلیلزاد موضوع. خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري، اما دته هم د امریکای منافع په لوړه کې مهم دي، هغه د امریکای لپاره کار کوي. د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې دغه مثلث دی او فعال عضو یا عضل په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې. خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحو لابیګری کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره. او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې، نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده، افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و. نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پیکه چې په ده باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې یو لاسته راوړنه د عقل ته ولري.
مننه احمد صاحب.
د دې چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه ځي.
مننه احمد صاحب. که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي، دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري، خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی یې کنټرول کړی شي. البته دا د هغوی خبره ده. په دې موضوع باندې به هم بحث کوو. د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو. خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ، هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې، خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې. مقدس احمدزی، تاسو راته دا وایئ چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره و، او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالی په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي؟
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنګ شدت ډېر سو، تاوتریخوالی ډېر سو. د طالبانو له لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني، چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېروالی یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېریږي. زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي، په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړي وای. دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه، باید په نړیواله سطحه ځان ته کړي وای چې هغه دوی ته ګټه کوله. زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو د تاوتریخوالي کموالی ورکم و، چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي، نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای. نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي او باور فضا ماتېږي له منځه ځي.
مننه اغلی احمدزی، تاسو ته به بیا هم راځو وروسته. بزله احمدزی صاحب نه هم دا وپوښتم چې طالبان لکه تاسو چې وویل چې کولای شول چې اوربند اورکام او د تاوتریخوالي راکمولي د خلکو سره د اعتماد جوړولو د یوې هڅې په توګه کارولي وولي ونه کارول، خو تر هغې مخکې زم ډاکټر عزیزه وطنوال ته. میرمن وطنوال، تاسو راته دا وایئ چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ، دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولای شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر وي، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې خاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغیز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
مثلا د پاکستان تاثیر او د دې وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي دا په داسې حال کې موږ ته تجربه شوه دا څلوېښت کاله جنګ کې د دې فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول ته تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرو ولې موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنه نه غواړو او دا د ټول څلوېښت کاله دا ګاونډیانو دغه لاسوهنه کړې دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولې ده. رالو دې ته چې د دې د فعلي سفر د طالبانو زه به طالبانو ته ووایم چې تاسو هم دې خطاباسي وګوري د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و د طالبانو سفیر و پاکستان کې په څومره بې عزتي دې ونیوي او ګانتانامو ته واستوي، نو دا ټوله هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړی د امریکا پاکستان طالبان د دې تر غاړې خبرې کېږي خپل پلانونه تدې کوي. زه هېڅ ودې ته خوشبینه نه یم، ولس یې ډېر پر ماکران دي ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس زموږ د هېواد زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هېڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد زید، تاسو ته بیرته راستنیږو. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دا یو خبره باید دغه کوم طالبان چې مسکره ته هم ولاړ شي چې د ډېرو فامیلونو علته دي علته ژوند کوي راځي چې خپل فامیلونه د افغانستان سره انتقال کړي، راځي چې دلته زموږ ځوانه د زموږ اولاد دي ولې د سولې پروسه که دلته ادامه ورکړو د مذاکرات یې ډېر خوښي دي. مخکې پاکستان مؤسسه دي ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړو او دا هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم دا ما ته داسې برېښي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دوی په فبروري په میاشت کې وکړي او دې مادې زموږ د حکومت څخه پټې دي او داسې ویلي کېږي چې دا بیا وروسته افشا کېږي. زه په دغه ډېرېږم چې دا سیمه شي چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل شي او یا هم افغانستان د دوی پنځمه صوبه شي.
ډېره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زای، تاسو را ته دا وای چې مخکې دی اغلی وطنوال خبرې هم واوریدي او د مقدس احمد زای خبرې مو هم واوریدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا د وربند او ورکم پاړه هغه وختنه چې هم نړیوالو سازمانونو کړي هم عام افغانانو کړي دي هم د سیمې هیوادونو کړي دي زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لږ تر لږه که وربند نه وي نو له ورکم سره به وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي، د سولې په برخه کې دوی سره دا څه مرسته کولی شي او ولې هڅې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربند یوې وسیلې په توګه وکاروي.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي بلکې په نړیوال لکچه هم د دوی محبوبیت زیات کړي او هغه غوښتنې چې په اصطلاح د دغه ډیالوګ څخه دوی په آخر کې لري هغه غوښتنې ته به هم په ډېر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تر اوسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې که چیرې د دودو سره موضوع دا ده که چیرې جنګ ونه کړي نو یګانه هغه د فورس پوینټ همدغه دی یا د قوت ټکی همدغه دی چې دوی جنګ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه هسې هم نه ده، سره له دې چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تېرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوې اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه موضوعات په دې خبرو اترو کې سرې کرښې او دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط هلته خپل وخت تېروي او معیشت تېروي. د دې نه
ښاغلی احمد، ما غوښتل د همدې ټولګې په اړه درنه وپوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی و، د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ، د موږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کېدی چې دغه هیئت ته د اقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکېل دي، څومره په جرایمو کې ښکېل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع څخه قرباني کړي. نو غټ مشکل هم دغه دی چې موږ یو خل لابیګر نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کوي، متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه همدغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته منعکس کوي ریفلکت کوي، هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو احمد زئی، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرکچی پلاوي چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې هم دې لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره، هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوې وای، تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړې او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نور ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحه علي شورا وویلي چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پیل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي، خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی ده، د افغان حکومت په پلاوی ده. کله چې په پلاوی کې مشکلات وي نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي. په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پېژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي، هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي، او هغه څوک چې په رښتیا سره د دې جنگ نستلی دي او د جنگ د بندېدو لپاره یو معلوم دریځ لري او معلوم پیغام له ځان سره لري. دغه خلک د سولې په مذاکراتو کې نه دي نیول شوي، نو معلومه چې د دوی دریځ د افغانستان لپاره د جنگ د
بندېدو لپاره ډېره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایي چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مندي او څه فکر کوي چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سمدستي بحثونه پیل شي؟ مهرباني.
محترم، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلي او سرتاسري اوربند دی. افغان ولس ډېر کړېدلی دی، ډېر ځورېدلی دی. هغه فشار چې د جنګ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ یې پر دولت راوستلی سو، ښه به دا وي چې اوربند اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري کړي. ځکه دا فعلا په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د ټوله تقریبا د کندهار درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرده د جنګ ساحه اعلان شوې ده. ولسونو وشار ته کوچ راکړی دي، خلک در بدر دي، تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي،
نه چشمه اوبه لري، نه دواسته، نه تعلیم ته، نه مکتب ته، هیڅ شی نه لري. نو په دا ځای دوی په یو ارامه فضا کې ژوند
ډېره زیاته
وخت
ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.